السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ کال 2019 د فروری د میاشتې 24 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسپښین 10 بجې، افغانستان کې شوی دی 9 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د یوې ګنټې د خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
سلیم شوایو. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د هند وزیر اعظم نریندرا مودی تازه څرګندونو ته د عمران خان تازه جواب. بل پلو د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ. د پاکستان اوسنی او پخوانی ډیپلوماتان خپل منځ کې سلامه شروع ته اړیستي دي.
په پاکستان کې د غیر حکومتي ادارو یا این جی اوز مشران وای د حکومت لخوا د سکیورټی اډټ په نوم د دوی سارنې د این جی اوز لپاره په ملک کې کار کول ګران کړی دي.
او ځینې عالمی رسنۍ رپورټ ورکوي چې امریکایانو سره د طالبانو د مذاکراتو د نوي پړاو لپاره نه یواش په مخ کې د طالبانو د مشر نایب مولا عبدالغنی برادر قطر ته رسیدلی دي.
گران اردونکو، په دې یو ساته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اورئ. موږ سره اوسئ.
سمراځو بشپړو رپورټونو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن یو ځل بیا ویلي دي چې که هندوستان د کشمیر په پلوامه کې د خونړي برید په حق له پاکستان ته داسې معلومات په اختیار کې ورکړي چې پر اساس کوم اقدام وشي کړی، نو دای وعده ده چې فوري به یې لمخي عمل وکړي. دا خبره نن عمران خان د خپل هندي سیال نریندر مودی له پرونه یو تبصرو وروسته وکړه. مودی پرون له عمران خان څخه وغوښتل چې د یو پټان په حیث دي پر خپل وعدې ودرېږي او د جنگ پر ځای دي له هند سره په شریکه د غریبۍ او بېسوادۍ پر ضد مبارزه وکړي. په همدې حال کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د هند سره د وروستیو حالاتو په حواله د پاکستان له یو شمیر پخوانیو خارجه سکرټرانو او ډیپلوماتانو سره سلامشورې کړي دي. نور حال پر له الیاس خان څخه په دې رپورت کې ووري.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د دوی هیواد د هند سره تاوتریخوالی کمولو لپاره ګامونه اخلي، او د هند حکومت او وزیر اعظم نه مطالبه کړې ده چې دوی دې لړکې د لیونتوب او غیر ذمہواره رویه بند کړي او د کشمیریانو د وژنې نه لاس واخلي.
ہندوستان کی حکومت سے میں وزیر اعظم سے ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی اس جنون کو بند کیجئے، اس غیر ذمہ دارانہ رویے کو بند کیجئے، اور نہتے مظلوم کشمیریوں کا قتل عام بند کیجئے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے مقبوضہ کشمیر میں ایک خوف کی فضا ہے.
نن خارجہ دفتر کی میڈیا سره د خبرو اترو په وخت قریشی وی چې پاکستان یو پر امن هیواد دی او امن غواړي، خو زه په دې موقعه یو صفا پیغام ورکول غواړم چې هند چې کوم جنگی لیونتوب پیدا کول غواړي، دا دې په سمدستی توګه بند کړي. د هند ولکې لاندې کشمیر سیمې پلوامه کې شوي برید چې پکې تر 500 پورې هندي ځواکونه وژل شوي او یو شمیر ټپیان شوي وو، نرستو د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی تر خطرناک حد پورې زیات شوی دی، او د هند وزیر اعظم د جوابي کاروایي دړکه ورکړې ده. د دې نه وړاندې د خارجه وزیر شاه محمود قریشي د صدارت د لاندې خارجه دفتر کې یوه مهمه غونډه وشوه چې پکې د هند ولکې لاندې کشمیر خراب صورتحال او د هند جارحانه عزائمو په رڼا کې پخوانی خارجه سیکرټریانو او سفارتکارو سره مشاورت وشو. د غونډې نه وروسته خارجه وزیر اوی چې خارجه سیکرټریانو سره د هند ولکې لاندې کشمیر صورتحال تر څنګ یو شمیر مهمو خارجه چارو باندې مشاورت سودمن وو، او د ده وینا وه چې مونږ هڅه کوو چې د مشاورت دا سلسله راتلونکي وخت کې هم روانه وي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ هم د پاکستان او هند ترمنځ راپورته شوي تاوتریخوالی کمولو غږ کړی دی او ویلي دي باید چې د هند او پاکستان ترمنځ موجوده تاوتریخوالی خطرناک دی، خو امریکا غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات په معمول باندې راشي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی کې کمی راوستلو لپاره پاکستان بیک چینل ډیپلوماسي یا شا په شا سفارتکاري هم پیل کړې ده، او د حکومتي ګوند پی ټی آی د قومي اسمبلۍ غړی او د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رمیش کمار واخانی د هند وزیر اعظم نریندرا مودی سره په نوې ډیلی کې لیدل کتل کړي دي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه ښاغلي واخانی د هند وزیر اعظم سره یو په یو لیدل کتل کړي دي، او په دې ملاقات کې د وزیر اعظم عمران خان یو خط د هند وزیر اعظم ته ورکړو، په کوم کې چې ویل شوي دي چې دواړو هیوادونو ته په سیمه کې مستقل امن دپاره خبرو اترو ته کېناستل پکار دي، او دا د دواړو هیوادونو د اولسو په ګټو کې ده چې دوی په امن سره اوسي. په کال 1947 کې د برطانیې نه ازادي ترلاسه کولو نه وروسته د کشمیر په شخړه د دواړو رقیب هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ درې جنگونه شوي دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
سور دی وړاندې د هندستان د خبرونو او د معلوماتو په مشهور ویب پاڼه rediff.com باندې د مشهور خبريال نیکل لکشمن، د امریکای نامتو خبريال او تجزیه نگار مایکل کوګلمن سره د هندستان او د پاکستان ترمنځ په موجوده توجن او حالاتو یو تفصيلي ایمیل مرکه شوې ده. د مرکی سرخط ته که افغانستان کې جنگ ختم شو نو کشمیر به د ترهګر ګوندونو د راغونډېدو مرکز جوړیږي. د خبریال لکشمن د دې تپوس په جواب کې چې تاسو د ډیری مدینه د پاکستان د کارونو سارنه کوي، تاسو سو وایي چې آیا د پلماما په خونړۍ پیښه کې د پاکستان د مخبرې د ادارې د ایسای لاس شته؟ نو مایکل کوګلمن وایي چې فلحال په دې لړ کې سپریکړې خبره کول ګرانه ده، ځکه چې د پلواما د حملې په حق لډیر خواره واره معلومات لا تر اوسه پورې واضح نه دي. دا صحیح خبره ده چې جیش محمد د دې حملې ذمواري په خپل سر اخیستې ده، خو دا هم یو حقیقت دی چې دا حمله یو مقامي توندلاري زلمی کړې ده. داسې خبرونه هم خواره دي چې د جیش محمد بانی مشر مولانا مسعود اظهر په خپل د دې حملې حکم ورکړی وو. حقیقت دا دی چې ایسای سره جوختې اړیکې لرونکي یو جنگیالي تنظیم تا حمله پزان منلی دا. مولانا اظهر په کال 2003 کې په جیش محمد د هغه وخت د فوزی صدر د جنرال مشرف د قتل کولو د تور لګیدو وروسته ګمنامه ته تللی وو، خو په کال 2014 کې د پاکستان د ولقی لاندې کشمیر کې یو جلوس کې د درې کاټکړې تقریر اورولې شوی وو. دغه ورځې نه را په دې خوا مولانا اظهر د هندوستان د وزیر اعظم د نریندرا مودی د قتل کولو دړکې جاری کړي، خو د پلواما حمله د کشمیر د خوړندو حالاتو نه د فایدو پورته کولو د نورو ترهګر ګوندونو عمل هم کېدای شي، ځکه چې داعش او القاعده دواړو دا سیمه خپل پروپیګنډا او ایجنډا کې شامله کړې ده. مایکل کوګلمن د خبریال لکشمن د یو بل تپوس په جواب کې وایي چې موږ د پاکستان د موجوده سرلخکر جنرال باجوا باره کې دا ګونګیسي اورېدلې دي چې هغه د هندوستان دپاره نرم رویه لري. د جنرال باجوا نه وړاندې جنرال پرویز مشرف د لنډ شان مودی دپاره هندوستان سره شا په شا سفارتي خبرې اترې جاري وساتلې، خو چې دینه سره جوړ نشول نو د پاکستان فوج ښکاري داسې لکه چې هندوستان سره د روایتي دښمنۍ پاللو لار واپس اختیار کړی ده. د هندوستان نامتو صحافي لکشمن خاغلی کوګلمن خپل آنلاین مرکه کې دا یو اهم تپوس هم کو چې عام طور سره خیال او سوچ دا کیږي چې افغانستان کې د جنگ ختمېدو او دغلته د امن راتلو وروسته به اسلامي ترهګر نه یوازې د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې اړې ګړې جوړي، ولې غالب ګمان کیږي چې دا ترهګر ګرد هندوستان کې الغو تلغو جوړ کی. په داسې حالاتو کې هندوستان له کوم قسمه حفاظتي بندوبسونه پکار دي؟ مایکل کوګلمن د دې په جواب کې وویل چې زه د تیرو څلورو کالو نه دا خبره کوم چې کوم ترهګر او جنګیالي چې کشمیر کې د جنگیدو لپاره دې سیمه کې راغونډ شوي دي، دوی دا وخت د افغانستان د جنگ له سببه افغانستان کې افغان او نیټو فوجونو سره انښتي دي. دوی به د افغانستان د جنگ ختمېدو وروسته کشمیر او هندوستان ته خپل مخ راړي. د مرکې په اخر کې د مایکل کوګلمن د خلیلي کلی شوي دي که دغه وخت راغلو نو پاکستان کې پراته ترهګر ګوندونه به هندوستان کې د ناقلاري خورولو دپاره په کشمیر کې راغونډیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده چې تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرونه باندې اوري. په پاکستان کې سلنکاران وایي چې د ترهګرو د مالی مرستو د سار اداره اف ای ټی ایف لخوا پاکستان ته چې کم خبرداري ورکړل شوی دی چې د ترهګرو د مالی مرستو مخه دې ونیسي، باید پاکستان دغه خبرداري په سنجیدګۍ سره واخلي او د هغه تندروا ډلو چې کومې مالی سرچینې دي هغه اوتړي. که څه هم د پاکستان سره د مئی د میاشتې پورې وخت شته دی، خو د دې وړاندې هم پاکستان ته موده ورکړل شوې وه او هغې نه وروسته یو ځل بیا پاکستان ته وخت ورکړل شوی دی. یو تجزیاتي ریپورټ پې د پېښور نادر بریډیو خبریاله سادیه قسم شاره کوي.
په نړۍ کې د ملکونو معاشي ګامونو باندې نظر ساتونکي ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په پیرس کې شوې غونډې نه پس د پاکستان د ترهګرۍ له مالی مرستې ورکوونکو او غیر قانوني پیسو یا منی لانډرینګ مخنیوي په اړه واضحه اقدامات کولو خبرداري ورکړې. په دې حقله د پاکستان ډان رسپانی نن هم خپل ادارې کې ویلي چې د اف ای ټی ایف له طرفه پاکستان ته دا خبرداري مهم دی او وایي اف ای ٹی ایف د مهم ګامونو اغستو په حق لا د ځل پاکستان ته واضحه او سخت انداز کې خبره کړي. پاکستان ته دغه نړیوال د مالی امور باندې د سارنې ادارې واضحه ویلي چې داسې ښکاري پاکستان د داعش القاعده جماعت الدعوه فلاح انسانیت لشکر طیبه جیش محمد حقانی نیټورک او د طالبانو سره خلکو له طرفه ترهګرۍ کې مالی مرستو په اړه خطرات باندې مکمل پوه نه لري او دا پوه هم نه لري چې ترهګرۍ مالی مرستو سره څه خطرات پیدا کیږي. او اف ای ٹی ایف پاکستان له د مئی میاشت پورې واضحه توګه باندې عملی ګامونو اغستلو په هکله خبرداري ورکړي. د ډان رسپانی اداري وای د ترهګرۍ تنظیمونو واضحه نمونه په ګوته کولو او د دې لیست پاکستان ته خودلو سره دا مقصد واضح دی چې اف ای ٹی ایف د دوی پر ضد عملیات غواړي. خو دا عملیات که اونشو نو پاکستان سخت مالی مشکلاتو سره مخ کېدی شي. خو معاشي څېړونکو مبارک زیب وای پاکستان حکومت دغه ګامونو په لړ کې سنا سره هده پوری پرمختګ کړی دی او دا هر څه وخت غواړي.
پرایم منسٹر عمران خان په ذاتي خود وای چې هغه موږ نسم غواړي څنګه موږ سوي د منی لانډرینګ حوالے سره نو موږ په خپل هغه امپلیمنٹ کول غواړو، ځکه چې دا زموږ په بهتري کې دی. د ملک نه چې کومې پیسې بهر ځي یا د ملک ته چې کومې بلیک یا ان ټیکسټ منی راځي هغه موږ په د اکانومي مین سټریم کو هغه موږ ډاکومنٹ کو نو هغه ټول میجر ظاهر ده دیکھ لیجسلیشن ہم انوالو ہے دیکھ انفورسمنٹ ہم انوالو ہے نو پتی یو ٹائم بلگ یو ٹائم فریم پتی وانی لگی.
پاکستان کی د ترهګر تنظیمونو لا مالی مرستی بندولو پر لڑ کے س گامونا اغستلی شوی او پرستو کی پاکستان د جماعت الدعوا او فلاح انسانیت غیر قانونی گرزولو اعلان کړي.
څه سيزونه داسې وو چې دا غو د طرفه دا خبرې کړي چې لکه څه داسې ارګنایزیشن دي پروسکرایب ارګنایزیشن دي چې په هغه باندې بین ولګینو. ما سونو خل یو دوه درې ارګنایزیشن باندې هغه بین لیفټ شوی مو نو هغه مو ست دي نو دوه درې ورځې مخکې حکومت دوباره ولګاو نو لکه دا هم ما تخکاری چې دا هغه د اف ای ٹی ایف والا ریکمنډیشن یا دا غو چې کوم ډیمانډ نو هغه دی پوره کو.
د پېښور یونیورسيټي د بین الاقوامي تعلقاتو شعبې یو پخوانی استاد ډاکټر اعجاز خټک وای پاکستان ته د اف ای ٹی ایف دغه خبرداري مهم دی.
او نشدا اف ای ٹی ایف کړه نو هغه انویسټرز به څه ډول سوچ کوي څه کل زرا بسوچ کئی شیر دلتا انویسٹ کم کو نہ کما اس دل دے من کو پختون خوا کی اس دا روانی انڈسٹریز بند ہے اور نو سو کو نہ من نہ گئی کو اگر سیکیورٹی سچویشن خراب دے زکا کو دی انسینٹیوز ور کی جدول دی انسینٹیو دی خصوص دا انسینٹیو تو خالص سیکیورٹی گوری دا کسی چیزی اف ایف اے ٹی ایف یو انٹرنیشنل دا گلے او باغی دی دی سب یو چینم لگا دے سیکیورٹی کونسل کون دا گے مخالفت کی دا فیصل نشیلا کنسنس سره فیصله کی نو دی اسه کی هغه یم دی بلیک دی لیست کی دند دی بلیک لیست خو خو خطر دا پاکستان هغه لیا سره نو چې زیر را چې تاسو کی انویسټمنت کی جد کی نو تش په دی ام دادونو او تش په دی دغه باندې خو ملکونه نه چلی
پاکستان کې د کلون راسي ترهګر تنظیمونو خپل یو یا بل نوم سره مضبوطی شبکې جوړې کړې دي د دوی ته مالی امداد او درول صرف یو عمل دی د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ملک کې نور هم کلک او عملی ګامونو ضرورت دی ګنې د اف اے ٹی ایف په بلیک لیست کې شامل ملکونو کې نه څوک سرمایه کاری کوي نه غلطه سټاک مارکیټ مضبوط وي نه غلطه د ملک نه بهر پیسې راځي او داسې د مالی بحران ملکونو کې امن او امان تباوی سادیہ قاسم شاہ وائس آف امریکا ڈیوا نیوز پیښور
دا همدی رپورٹ په حوالہ چې تاسو واورید بل خبر دا دی چې اف ای ٹی ایف د پاکستان حکومت ته دو څلوېخ سپارښتنې کړې دي چې یوې دا دی چې په عالمی او همداشان په سیمه ایز یا په کورنیو این جی اوګانو یا غیر سرکاري تنظیمونو باندې باید امنیتی ارزونه وشي او په هغو باید نظر وساتل شي په دې کې اوس د پاکستان حکومت دا فیصله کړې ده چې ټول په غهواد کې ټولې انټرنیشنل یا نړیوالې این جی اوګان یا همداراز د هیواد د ننه پاکستانی این جی اوګانې د امنیت له اړخه وارزول شي خو د دغه د شخصي سکتور یا د خصوصي برخي استازي بیا وایي چې حکومت له دغه ضابطو څخه فقط پر این جی اوګانو باندې د خپل ولکې د خکولو یا د کلکولو د هڅې په مخه کار اخلي نور حال پرې له احسان محمد خان څخه په دې رپورت کې واوري فکر کوم چې دغه رپورت لکه تخنیکی ستونزې لري او په څو شیبو کې به بیا هم موږ کوښښ وکړو چې دغه رپورت تاسو ته وړاندې کړو او اوس هم خبرونه ته ادامه ورکو او د دې د خبرونې بل رپورت په تاسو ته زما همکار درووروي اکرام صاحب
او بالکل بل رپورت اړه ته به هم زو د خبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان
د شبقدر سیمې سفر کړه خو زمونږ سره زمما
په خپل کومه چې د زمونږ د خبريال احسان محمد خان رپورت ورته چمتو شوی دی د اف ای ٹی ایف په اړه او هم دا شان په دې حق لري چې د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې په پاکستان کې د نننه د نړیوالو انجوګانو او د داخلي انجوګانو امنیتي ارزونه وکړي په مخکړي د رپورت
د پاکستاني حکومت د دغه پریکړې تر مخه په هیواد کې موجود د خیر خیګړې غیر دولتي ټولي موسسې به د امنیتی پلټنو څخه تیریږي چې په دغه پلټنو کې به کتلې شي غیر دولتي موسسې د کوم ځای څخه فندونه ترلاسه کوي د دې ترڅنګ د غیر دولتي موسسو کارکونکو بهر هیوادونو ته اخیری درې کلونو سفر پاک له به هم معلومات راغونډول کیږي د غیر دولتي سازمانونو د اتحادیې یو مشر نظام دوړ په وینا په هیواد کې د ننه ځای او عالمی موسسې د اندراج په وخت د ټول معلومات د ځای پولیس تانې نواخله تر سوشل ویلفیر او ټول تعلق لرونکو ادارو رسوي د د پوینا د وخت اتش پیته غیر دولتي ادارو په کار بندیز پر ځای کړی شوی نظام دوړ زیاته کړي دوی د غیر دولتي ادارو د پاره د حکومتي سارنې د کوم قانون پر ضد نه دي خو غواړي د سارنې د غامل داسي وي چې د خیر خیګړې دغه کارونه و نه درېږي
that's one window کلیرنسن چې کوم موږ ورته وایي چې هغه داري نه زمون سکیورټی کلیرنس کې دي زمون د پروجیکټ ایویلیشن عمل ته کېږي زمون مانیټرینګ دلته نه کېږي په دوی په خپل کې هم کوارډینیشن نشته یعنی څنګه چې تاسو وایي دراو وایي چې ټیک تکارو کا وبلې درا درته وایي چې کار ماکا موږ وایي چې دا پر یو داسې هډ کوارټر په کار دي چې ټولې ان جی او غانې الته کې چې وا پازیټیو کو نو په کار دي چې هغه نور وایي چې پازیټیو دي او بل خبره ده چې موږ ته کم سے کم واپسی جواب دارا کچھ استاپ دے این جی او کے یا استاپ دا پروجیکٹ کے دا غلطی دو کہ پگا کے سر غلطی نو زان نہ باغا غلطی ہو بس بجائے دے دے چ زما غفن ٹول واپس کی کرون روپے نہ دے تکلیف سے کم دے زیادہ تر خلق تا ہسی چ کم خلق دا پرا غ پیسے راغلی وی نو آ خلق زیادہ متاثر
پ پاکستان کی د قومی سلامتی تگلاری د منظورے اورستو چ د زن نو رگامن ترسنگ د غیر دولتی ادارو پاک لہم امنیتی ادارو او د داخلہ چارو وزارت لوری د پلٹنو او سارن عمل روان کړي په اورستای کې چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف لوري د پیسو غیر قانوني چلند له سبب په خړ فیرست کې اچولې شوې د دغه اورستو د ترهګرای پر ضد جوړی قومي ادارې نکټا په ویب پاڼه د وښ پېته غیر دولتي سازمانونو نمونه لیدل کیږي چې په دغه سازمانونو د حکومت له لوري بندیز پر ځای کړې شوې د غیر دولتی ادارو د اتحادیې یو بلغړی قمر نسیم وای پکار ده د ترهګرو د مالی مرستو لاري ونیول شي خو د د پوینا د دې لپاره پکار ده په هیواد کې جوړ قانون او د اف ای ٹی ایف په ټولو سفارښتاتو عمل وکړي شي
د سکیورټی اوډیټ خلاف نه او نه د ریګولیشن خلاف نه پر ریګولیشن په داسې طریقه باندې جوړ شي چې هغه د ان جی او په مشاورت باندې د نمائندګانو سره کینی چې هغه خلکو ته کار گرانوی نه او بیا خصوصي هغه تنظیمونو لپاره چې کوم انساني حقوق او حواله سره کار کوي موږ دا ګورو چې کله هم ریګولیشن وي نو دا هغه هغه کار ته نه هغه درجه ورکړي او نه هغه کار ته به کار ته نیت باندې چې کوم نه ګوري نو حکومت ډیر ځامونه پورته کړی دي او ډیر شونه کړی دي په مبد قسمتي دا چې دا نن نه خلورو د مخکې کوم څه دي میټینګ وو نو غوښنه پاکستان چې دی نو ګرین لیست نه نن وښتل شو دا به صرف د سیول سوسایټي د فندونو په باندې یا د سیول سوسایټي پر ریګولیشن باندې نشي کېدی
د راپورونو تر مخه پاکستانی حکومت د غیر دولتي ادارو د پلټنو او سارنې په اکله دریز وړاندې کوي دغه عمل د غیر قانوني فندونو او ترهګرۍ لپاره د مرستو لار نیولو په خاطر روان کړي او غواړي په هیواد کې موجود د غیر دولتي ادارو د فندونو ذریعه او د دې د پکارونې زیونه معلوم کړي یا د دیوي د ځای غیر دولتي ادارو په شمول ځنې عالمی ادارې هم داسې دي چې په پاکستان کې ورته د کار کولو اجازه نور کول کیږي چې په دغه کې سیو دی چلډرن په نوم نړیواله غیر دولتي اداره هم شامل ده احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی د خبر پختونخوا گورنر شاه فرمان وای چې ترهګرۍ ته مات ورکړي نوموړي دا خبره د چارسدې په شب قدر اف سی قلا کې د لوبو یوی دستوره کې د وینا په وخت باندې کړی ده نوموړي ویلي دي چې دغلته سوارلس کاله پس دغه لوبې کېږي او دا د ترهګرۍ له کبله د غلطه د دومره مودې لپاره د لوبي نه بشوي ریپورت په دغه ځای نه د ریډیو خبريال ارشد محمد راکبي
د خبر پختونخوا گورنر شاه فرمان وای ترهګرو ته شکست ورکړی دی نن د اتوار په ورځ د شبقدر اف سی قلا کې د درې ورځنۍ لوبو پرانیستې پر مهال گورنر وویل سمو د وړاندې په دې قلا کې د ټوپک سره ګرځېدل هم ګرانو ولې نن دوی دلته د ګټې خوشاله لمانځي گورنر وویل په رنګارنګ جامو کې ولال د اف سی عسکر د سختې جګړې وروسته د هیواد دننه او د هیواد نه بهر دښمنانو ته پیغام ورکوي چې موږ ګټه ترلاسه کړې ده او د خوشحالۍ به دوی هم دغسې هر کال المنزيب
اف سي قلعے کے اندر بندوق سمیت پھرنا مشکل تھا آج ہم اس جنگ کی جیت کو منا رہے ہیں جو اس ملک کے دشمن اس ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں
د شبقدر اف سی قلا کې سورلس کاله پس دغه سی لوبې تر سره کیږي وړاندې به دغه لوبې هر کال کېدی خو د ترهګرۍ ضد جګړې شروع کېدو وروسته د لوبې ختم کړې شوې وي دا وار دی لوبو کې د سوبي ول د سوزلو د اف سی ټیمونه برخه اخلي په کال 2011 کې د شبقدر دی اف سی قلعه مخې ته یو ځل باندې 2000 مرګي بریدونه شوي وو چې په کې نږدې 100 تنه وژل شوي او تر 100 نه زیات جوبل شوي وو. په دغه کې زیاتره د اف سی تازه تربیه مکمل کوونکي عسکر شامل وو. د تحریک طالبان پاکستان د هغه وخت ویان احسان الله احسان د دغه برید پړه منلې وه او ویلیو چې دای د اسامه بن لادن د مرګ بدل اغستو د پاره کړي. دغه تنکی ځوانانو وجلو پړه اغستون کې د طالبانو ویان احسان الله احسان اوس حکومت ته تسلیم شوی دی او د پاکستانی عسکرو په ولقه کې دی. نننی تقریب ته د اف سی مشر معظم جان انصاری ویل یو څو تنه ترهګر د وسلې په زور زموږ کلتور زموږ میلې او خوشحالۍ زموږ نه نشي تروړلې.
دہشتگردی کے ناپاک عزائم اور وہ دہشتگرد جو اس دھرتی سے خوشیاں مٹانا چاہتے تھے اور بارود کی بو پھیلانا چاہتے تھے ناکام ہو گئے ہیں.
معظم جان انصاری ویل نننی لوبې د هغه وجل شوی عسکرو په نوم دی کوم چې د امن لپاره قربانۍ ورکړې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
د بلوچستان په جنوبی سیمه دیره مراد جمالی کې ځایی پولیس وایي چې د یو بم په چاودنه کې لږ تر لږه یو کس مړ او 12 نور ژوبل شوي دي. تر اوس مهاله چا د دې پیښې پړه نه ده منلې او نه هم پولیسو څه جزئیات ورکړي دي. نور حال به پرې له سمسور څخه په دې رپورټ کې واوري. فکر کوم چې رپورټ تر اوسه نه دی آمده او په څو شیبو کې به رپورټ تاسو ته چمتو شي. خو د دغه خبر په اړه باید ووایم چې د پولیسو په وینا چاودنه په مزور چوک باندې شوې ده او چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د پولیسو په وینا د ځینو ژوبلو کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او څلور ټپیانې د سند ایالت د لاړکاني روغتون ته د علاج لپاره استولې دي. دغه رپورټ به په لږه شیبه نوره کې چمتو شي او اوس هم خبرونه ته ادامه ورکو. نه پوهېږم چې زموږ تخنیکي همکار رپورټ چمتو دی، راځي چې په ګډه یې سره واورو.
کیو په ډیر امراد جمالی کې په می چاودنه وسوله چې په ترس کې یو کس ووجل سو یو لس بیٹه پیاندی. حمید سمسور له کوټه رپورټ کوي. پیس چارواکی وی دغه پیشه د ډیر امراد جمالی په شار کې پر مزدور چوک باندې رامن سسپلا. د ډیر امراد جمالی د پولیسو یو عالی رتبه مشر وایس اف امریکا دیو ته ویل چې نا سرګند وسلوالو چاودیدونکو مواد په ولاړ موټرسایکل کې شو چې له سوابه زوروره چاودنه وسوله. په نتیجه کې دلته پر دغه ځای باندې موجود یو کس ووژل سو یو لس بیا ټپیان دي. ټپیان سوي کسان یې په سملاسي ډول باندې د ډیره مراد جمالی سیول اسپتال ته انتقال کړل. ډاکټران وایي چې د ځینو ژوبل سوو کسانو وزن ناسمه وه او دا طبي اسانتیاوي هم موجود نه وي. هم له دغه کبله کاري ټپیان سوي کسان یې په سملاسي ډول دوی د سند ایالت لړکاني اسپتال ته انتقال کړل. د چاودنې له سوابه څخه و شاوخوا دوکانو او موټرانو ته هم زیان رسیدلی دی. پولیسو د پیښې له ځای څخه شهادتونه ترلاسه کړي دي. شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې ده. پلټنې پیل کړي دي. ډیره مراد جمالی له کوټ ښار څخه د ختیځ سویل په لور باندې د 400 کیلومتره په واټن باندې پرته سیمه ده. دغه ضلع له کړکېچ ځپلي ډیره بوکټي سره ګډه سرحدي پوله لري او دغه ډول له سند ایالت سره هم ګډ سرحد لري. په ډیره مراد جمالی کې په تیرو وختو کې هم دغه ډول به می چاودنی تر سره سوي دي. چارواکي شک کوي چې نننۍ پیښه به هم د لغوه سوي بلوڅ وسلوال سازمانونو له لوري تر سره سوي وي. په سملاسي ډول باندې د دغه پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. چارواکي وایي امنیتي وضع اوس د پخوا په پرتله باندې ښه سوی ده. خو بل لور ته بیا لغوه سوی بلوڅ وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنټ او لغوه سوی بلوڅ ریپبلیکن آرمی په ګډه باندې ویلي دي چې دوی د اواران د مشکې د منګلي او د ډیربوکټي د سوی په سیمه کې پر امنیت خوندي ساتونکو باندې بریدونه ترسره کړل. دوی ادعا کړې ده چې و امنیت خوندي ساتونکو ادارو ته مالی او ځاني تلاپات اړولي دي. خو حکومتي چارواکو تر اوسه پورې د دغه پیښې پخلی نه دی کړی. په بلوچستان کې شپږ د فاسد 2000 کال د اگست پر شپږ وستمه باندې نواب اکبر بوکټي په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. لاغره په دی خوا په بلوچستان کې امنیتی وزر ډیره کړکې چنه ده. ناڅرګند بلوچ وسلوال سازمانونه بیلی بیاری بیلپ او لشکر بلوچستان د گازو پایپ لاینونه حکومتي ودانی او چارواکي هدف کوي چې بیا یې مسولیت هم په سر اخلي. بلوچ ملت پالوي چې دوی په زرګونو کسان بې دره کم دي. حکومت پیوی چې بارني هیوادونه دلته په بلوچستان کې ونامنی تلمنوي. د دوی لخلی چې دوی دلته په بلوچستان کې د چین او د پاکستان ترمنځ د اقتصادي راداري د لوی لارې پروژه سیپک ناکام کول غواړي، خو بلوچ ملت پاله بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
سم د افغانستان حالات. د ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې تیر کال په وسلوالو نښتو کې د 928 ماشومانو په ګډون 3800 نه زیات عام خلک وژل شوي دي. په تیرو لسو کلونو کې چې په افغانستان کې د جنگ د ملکي تلفاتو شمیرې ریکارډ کیږي، دا په کې تر ټولو زیاته شمیره ده. البته د دغه رپورت په وړاندې طالبانو او همداشان افغان حکومت بیل بیل خبرګونونه خودلې دي. طالبان وایي چې په دې کې د امریکا د هوایي ځواکونه او همداشان افغان ځواکونه ملامت دي، خو افغان حکومت بیا ملامتي پر طالبانو او نورو ډلو اچوي. پام وکړئ په دې حقله د محمد اکرام رپورت.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو میشن یا یونامانن په تازه خبر کړي رپورت کې ویلي په دغه جلګلې هواد کې زیات شوی تشدد کې خوښه وزره او 200 عام خلک ژوبل شوی. دا په کال 2013 کې د عامو خلکو په مرګ ژوبلو کې 15% زیاتوالی دی. یوناما افغانستان کې زیات شوو ځانمرګي حملو لپاره د داعش خراسان ډله ذمہوار ګرځولي. رپورت د حکومت پلو ځواکونو هوایي حمله او د لټون عملیات د عامو خلکو مرګ ژوبلو کې د زیاتوالي باعث ګرځولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو های کمشنری میشل بیشلټ په رپورت کې ویلي دا حقیقت ډیر بد او حیرانوونکی دی چې د کال د ماشومانو د وژنو په شمیره کې ډیر زیاتوالی راغلی. یوناما افغانستان کې تر ټولو زیات 3% مرګ ژوبلو لپاره حکومت مخالف ځواکونه ذمہوار ګرځولي، چې پکې 8% طالبان، 40% داعش خراسان ډله او 6% لپاره نوري وسلوال ډلې ذمہوار ګرځولې شوي. د باقی پاتې مرګ ژوبلو تور په افغان امنیتي ځواکونو او د امریکې په مشرۍ کې په نړیوال ځواکونو پورې کړی شوی. د یوناما مشر تډامیچی یماموتو ویلي افغانستان کې د روان جنگ د لسم رپورت دی چې پکې د 2000 عامو خلکو وژنې او د 50000 خلکو د ژوبل کې دوه رپورټونه ریکارډلې شوې دي. نوموړي افغانستان کې د انساني بدبختیو او بدو کارونو ختمون لپاره د جګړې او درولو غږ کړي او زیاته کړي هم دغه وجه ده چې دوی له افغانستان کې د امن لپاره خپل ټول کوششونه استعمالول پکار دي. په یوه لسیزه کې په اول ځل یوناما افغانستان کې په یو کال کې د زرو نه زیاتې د مرګ پیښې ریکارډ کړې دي. په دغه کې 1516 د هوایي حملو له کبله رامنځته شوې دي، چې پکې د خوښه 80% لپاره د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه ذمہوار ګرځولې شوې دي. سرکاري شمیره ښایي د امریکې پوز افغانستان کې 2300 بمونه او چاودیدونکي مواد په هوایي حملو کې راغورځولي، چې په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو زیات چاودیدونکو موادو استعمال دی. په هوایي حملو کې زیاتوالی د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د انتظامیه د تګلارې برخه ده چې د خبرو اترو میز ته راوستو کې په طالبانو باندې دباو واچوي. که څه هم دغه کمپین د افغانستان په جنگ کې کمې نه دی راوستي او یاغیانو په ځمکه خپلې ګټې مخ په وړاندې بوتللي. طالبانو په فوري توګه د یوناما رپورت یو خاص نظر وړاندې کول او پروپاګاندا بللي او ویلي په رپورت کې داسې کوم شواهد نه دی وړاندې کړی شوی چې افغانستان کې د 80% مرګونو لپاره طالبان ذمہوار دي. طالبانو په خپل یو بیان کې ویلي ټول افغان قام د دې خبرې غوا دي چې امریکای تیر کال د افغانانو پر ضد 2000 بمونه غورځولي او په افغانستان کې د 80% مرګ ژوبل لپاره امریکا او افغان ځواکونه ذمہوار ګرځولي. دا رپورٹ په یو داسې وخت راغلی چې یو ورځ وروسته امریکا او طالبان افغانستان کې د صلح راوستلو لپاره په قطر کې د امن او سولې خبرو اترو بل پړاو شروع کوي. د تیر ژمي موسم راهسې د امریکې او طالبانو ترمنځ څو ځله لیدل کتل شوي دي او دواړه اړخ وایي چې په خپلو خبرو اترو کې د افغان جنگ ختمون اړخ ته مهم پرمختګ کړی.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. سبالا د قطر په دوحه ښار کې د امریکې انتظامیه ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د نمائندگانو ترمنځ د افغانستان د سولې په سر خبرې اترې کیږي. امریکایي میډیا وایي چې د طالبانو مرسیال مشر ملا عبدالغنی برادر د دغه خبرو اترو لپاره قطر ته رسیدلی دی. زمونږ سره دا وخت په سټوډیو کې زمونږ همکار رحمان بنوری صاحب ناست دی. بنوری صاحب، تاسو سره مشوای په خیر راغلی. بنوری صاحب، وروستی تفصیل د دغه خبرو اترو په حق لباندې څه دی؟
دا هم نن نیویارک ټایمز امریکایی ورسپانو دا غی خبر ورکړی دی او دا غی د خبر مطابق ملا عبدالغنی برادر قطر ته رسیدلی دی. قطر کې به د سباله چې کوم د ګل پورز مذاکرات کېدونکي دي، په کوم کې چې به زلمی خلیلزاد او د طالبانو د قطر د پلاوی نمائندگان ناس وي، په دې کې شرکت کوي. دا د قطر ټاکس یا مذاکراتو او د امریکا لخوا شروع شوي د امن پروسې تر ټولو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. ملا برادر چې اته کاله پورې په پاکستان کې قیدو، دا داسې ځکه وایي څېړونکي چې شک کوي، ګنې دی میلمه دا ځکه داسې وایي چې قیدو. د تیر کال کابل ته ستون کړی شوی و او د دې مذاکراتو مسلسل برخه پاتې شوی دی. په دې انداز کې چې د دې به مذاکراتو کې شرکت کوي، دې به د مذاکراتو برخه جوړیږي، د نه به مشورې اغستل کیږي، پس پرده کېدای شي اغستل شوی وي، ځکه چې دې په کابل کې و. نو چې په کابل کې و، د دې مطلب دا دی چې د افغان حکومت نظر لاندې وو او امریکایانو د نظر لاندې وو، او دې په پاکستان کې هم د پاکستان د چارواکو یا استخباراتو یا حکومتي واقدارو، هر چند که حکومتي واقدار په تمام عمل کې هغه مرا آزاد نه دي، خود مختار نه دي، څومره چې پوځي مشران دي، خو بیا هم د دغه سره په رابطو کې پاتې شوی دی. نن نیویارک ټایمز دا خبر ورکړی دی چې د طالبانو ډیپټي لیډر یا مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر چې دی، هغه قطر ته رسیدلی دی نن د اتوار په ورځ باندې، او دی به هغه مذاکراتو کې برخه اخلي کوم چې د افغان طالبانو امریکایي چارواکو تر منځ کېدونکي دي.
ښه، دا راته وایي چې وړاندې هم خبرې اترې شوې وي، دا اوسویم پړاو دی لدی چې دا خبرې اترې کیږي. د دې خبرو اترو او چې دا کم پړاو کېدونکي دی، د دې نه څه تمې لرلی کیږي؟ آیا د کوم تړون امکان هم شته؟
دا سیده چې دې کې درې خبرې ډېرې مهمې دي. یو خو څه چې په دې باندې خبرې کېږي، زه به ولغه وایم، خبرې په دې کېږي چې څنګه چې نیویارک ټایمز هم لیکلي دي چې په دې کې به دی ان وچ امریکن ټروپس وډ بی ډرا فرام افغانستان، په دې خبرو اترو کې یعنی یو به پکې دا خبره کېږي په کوم کې چې به د افغانستان امریکایي ځواکونه وځي او ورسره ورسره یو داسې ګارنټي یا ضمانت به غسل کېږي طالبانو چې هغه به د افغانستان خاوره د چا خلاف نه استعمالوي او نه به تر هغر هغه استعمالولی شي. دا دوه پکې مهم ټکي دي. څو نشوي دي دا مذاکرات؟ دا په ظاهره څلور ملاقاتونه شوي دي، دوه ځله په قطر کې، یو ځل په تلې دی په دې لړکې کابل ته، دوه ځله کابل ته تللی زلمی خلیلزاد، دوه ځله پاکستان تللی. پاکستان کې د نومبر په میاشت کې داسې خبرونه چې طالبانو د قطر دفتر پلاوی تللی وو، خو د هغې کنفرمیشن یې تصدیق چا نه دی کړی. تېره اونۍ هم دا تمه کېده چې طالبان روان دي عمران خان سره ویني، کله چې شهزاده محمد بن سلمان ایم بی ایس په پاکستان کې و، خو هغه بیا وځنډېده ځکه چې صدر اشرف غنی اعتراض وکړ او ویل چې طالبان خو ځکه سفر نه شي کولی چې ځینې طالبان نمونه په بلیک لسټ یا تور فهرست کې کم که چې امریکا او اقوام متحده شامل کړي دي. بل پکې مهم ټکی وزاره غل دي چې روس او امریکا او نور نړیوال غواړي چې دغه نمونه وباسي د فرست نه طالبان ته پټګ راته کې اجازه ورکړي شي نه هم پوجا بس د پوره شوي. د دې علاوه خدا دې چې د خواغه مذاکرات دي یا غه پړاونه دي کم چې په ښکار شوي دي مطبوعاتو کې راغلي دي زلمی خلیلزاد یا د زلمی خلیلزاد دفتر یا د طالبانو دفتر یا د کابل دفتر یا د اسلام آباد دفتر د دې پخلې کړي دي. خو ځینې څلونکي دا وایي چې دې کې نورې رابطې ډېر زیاتې روانې دي په منځ منځ کې په لاندې کچې چې کوم ډیپلومیټس دي یا سفارتکار دي هغه پکې رابطې کوي مسلسل د پاکستان د کابل سره د اسلام آباد سره او د قطر سره او د واشنگټن سره. خو تر ټولو مهم ټکی تر اوسه پورې پدې کې دا دی چې د دې مذاکراتو کامیابی هله امکان لري چې طالبان دې ته سلاشي په لومړي ځل باندې غوږونه دې ته پته مدې اورېدو ته دې ټکی ته دا یو ډېر مهم ټکی چې غوږونه تر اوسه پورې په پاکستان کې په افغانستان کې په امریکا کې اورېدل غواړي وغدا دی چې طالبان وایي چې اوس دې روان دي او نیکسټ سټپ یا راتلونکی قدم چې دی په دې کې بدې د افغانستان د حکومت سره د صدر اشرف غنی سره خبرې کوي د صدر اشرف غنی سره یا د افغانستان د خلکو د نماینده حکومت سره خبرې چې دا پکې تر ټولو مهم ټکی دی. تر اوسه پورې پکې دا ټکی نه راغلی.
خو دغه مهمه خبره هم ده چې طالبان تر اوسه پورې د افغان حکومت سره نیخ په نیغه باندې خبره ترې نه کوي. د دې امکان څومره شته دی یا لیدل کېږي چې هغوی به دې ته وهڅولی شي یا به هغوی دې ته راضي کړی شي چې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه باندې خبرې اترې شروع؟
د ملا عبدالغنی برادر نن د کابل نه قطر ته تک چې دی د دې خبرې اشاره ده ښکاره اشاره ده. اته کاله ملا برادر په افغانستان کې پاکستان کې قید وو سمندری په افغانستان کې تیر کړه نن د افغانستان یقینا چې دا خو په چا په زور نه دی بوله کنه د افغانستان د حکومت په جاز کې بتلې دا غو دارو با ایرپورټ تر رسولې خبرې ترې بشوي سلوزونه بشوي نو دا سبا چې کوم مذاکرات کې دن کې دي د دې وروسته د تم امکان سوا شوی او د دې علاوه لار نشته دی نه د امریکا سره لار شته دی نه د پاکستان سره شته دی نه د طالبان سره شته دی نه د روس سره شته نه چین سره شته دی. اصلي نماینده د دې مذاکراتو اصلي مالک د دې مذاکراتو اصلي مقل مختار شته هغه صدر اشرف غنی د هغه حکومت افغانان دي. افغانستان په سر خبر روانه کړه چې افغانان پکې نه نو خبر امکان نشته جوړیږي او تیر ځل هم طالبان ته چې کوم صدر اشرف غنی پیغام هغه ډېر ښکاره هغه ورته ویلي چې د دې ښکاره کې چې په افغانستان کې پاتې کېدل غواړي نو باید د افغانانو سره خبرې وشي او د دې امکان شته دی. نو په دې څنګه چې زلمی خلیلزاد د دې مذاکراتو چې کوم مرکزی مرکز دی د امریکا له خوا نه هغه ویلي چې د جون د میاشتو پورې د تمه کې چې سلوزنامه وشي دا تمه شته دی س اګریمنټ رسیدلی دي. صدر ډونالډ ټرمپ چې کله سټیټ آف د یونین وینا کوله نو باقي ویل چې شو ویلې مذاکرات کامیابی دی شي امکان شته دی مذاکرات ناکام کېدی شي امکان شته دی. د وخت مخ کې سکوټه خبره نشي کوي نه کوي چارواکي
ډېر مننه په نیوز صاحب
هر کله.
د لومړي ځل د پاره افغانستان د پاکستان د لارې پر ځای د ایران لارې نه هند ته د خپلو د تجارتي توکو یو کاروان ولېګه. دا کاروان به د افغانستان نه د ایران د چابهار بندر لارې د اوبو له طریقه هند ته رسیږي. د دغه کاروان د روانېدو په ویاړ په نیمروز ولایت کې یو دستور جوړ شوی و چې پکې د نورو چارواکو ترڅنګ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و. نور جزئیات یې حقمل روان په دې رپورت کې تاسو ته اوروي.
افغان حکومت وایي که د سولې لپاره یې غېږه خلاصه کړې ده خو د سیمې هیوادونو ته یې په خپله خاوره کې سترو اقتصادي پروژو عملي کېدو ته زمینه برابره کړې ده او هڅې کوي چې افغانستان د سیمې هیوادونو ته د تجارت په څلور لارې بدل کړي. له ایران سره ګډې پولې ته نږدې د افغانستان نیمروز ولایت ته په سفر کې اشرف غني کوم چې ګڼ شمېر افغان چارواکو او د یو شمېر هیوادونو سفیرانو هم ملتیا کوله د چپریهار بندر لارې هند ته د سوداګرۍ توکو د لومړۍ جوپې د لیږد پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخیسته.
افغانستان کشور مهاد به خوشکنی است، قلب آسیاست، به چارای آسیا.
دای وای افغانستان په وچه کې حصار هیواد نه ده، د آسیا زړه دی او د آسیا په څلور لارې به بدلیږي او نن ورځ افغانستان یو وارداتي هیواد څخه په صادراتي هیواد دی بدلیدو په حال کې ده. اشرف غنی زیاته کړه ستره سرمایه ورته د افغانستان موقعیت دی او دا به په سترو اقتصادي فرصتونو باندې بدلیږي. د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر اجمل حمیدی د چپریهار بندر د پرانیستلو په ویاړ جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په لومړي ځل به 250 ټنه د افغانستان تجارتي مالونه په 30 موټرو کې له نیمروز ولایت څخه د چپریهار بندر ته رسیږي. وروسته به په بیړیو کې هند ته لیږدول کیږي. د نیمروز والی د چپریهار بندر پرانیسته د افغانستان د معاصر تاریخ د ویاړ ورځ وګڼله. وویل چې د دې لارې په افتدا سره به افغانستان له جغرافیایي زندان څخه آزاد شي او یو ځل بیا به په سیمه کې خپل جغرافیایي، سیاسي او اقتصادي اهمیت ثابت کړي.
اقتصادی او ترانزیتی پروژه د چابهار لاره ده. د دې لارې په افتتاح سره به افغانستان د جغرافیوي زندان څخه آزاد شي او یو ځل بیا به په منطقه کې خپل جغرافیایي، اقتصادی او سیاسي اهمیت تثبیت کړي.
د چپریهار بندر پرانیستلو په مناسب جوړې شوې غونډه کې په کابل کې د ایران، هند او ترکیه او د یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو استازو هم برخه اخیستې وه. چپریهار بندر چې د هند په مالی لګښت او د ایران په تخنیکي مرسته جوړ شوی، افغان سوداګر یې د پاکستان کراچۍ بندر لپاره ښه بدیل ګڼي. د یادونې وړ ده چې افغانستان د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د چپریهار بندر په ګډون د لاجوردو تجارتي لار او د اوسپنې پټلۍ او د هوایي دلیزونو سره په تجارتي کچه نخنول شوی او دا محل پکې د کاسا زر او ټپي سترې سیمه ییزې اقتصادي پروژې تر کار لاندې دي. حکمل صدات، امریکا غږ ډیو ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. د خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلی ضلعو په لکونو خلک په عرب ملکونو کې مزدوری کوي. د منځنۍ کرمې خلک وایي چې د دې په سیمو کې ډېرې قدرتي وسیلې شته دی او دا کچری حکومت دې ته پاملرنه وکړله او په دغه ځای کې دغه قدرتي وسیلې را وویستلې، نو ډیرو خلکو ته په کور دننه روزګارونه میلاوېدای شي او دا چې دی به د بهر ملکونو د مزدورونه هم خلاص شي او خپل ملک ته به ګټه هم ورسوي. رپورټ پر سیمینار د ریبر ریډیو خبریال ابراهیم شینواری راکوي.
په کال 2012 کې اول د پړه چمکني کډوال واپسي او وروسته تر کال 2014 د مسوزیو، علي شیرزی او زیموش کامونو واپسي تر سره کېدو نه پس اوس په دغه علاقو کې د بیا ودانۍ عمل دوام لري. نو ورسره د سیمې زیاتره اوسیدونکي هم په خپل علاقه کې د اقتصادي حلو ځلو او روزګار بحالۍ په تکل کې هم دي. د دغه سیمو اوسیدونکو یې چې د افغانستان پولیس سره څیرمه د دوی په غریز علاقو کې بې شمېره قدرتي زیرمې یا معدنیات پراته دي، خو د حکومت له اړخه دغه قدرتي دولت ته په صحیح توګه پام نه کولو له وجې دغه ذخیرې اوس هم د ځمکې لاندې یا بغرونو کې خوندي پاتې دي. د سیمې اوسیدونکي یې چې د نږدې 10 کالو بدامنۍ له وجې د هغوی علاقه ډېره وروسته پاتې شوې او اوس چې دغلته امن بحاله شوی، نو باید حکومت دغلته موجود قدرتي زیرمو راایستلو ته پام وکړي.
دمو سنټر کوم بالکل هدا هرڅنه ورسته پاتې دی. ډیره فسمنده علاقه دی. دمو په علاقه باندې د مدنیاتو ډیره زیاته ظاهره دی. سموته د غوی د نمونو فاته نشته. سیفشتان دی، کورمیر دی، کفر دی. دا څو نمې مو په ذهن کې راځي ځکه سمو نه یو په غروي کې ګرځیدلی. حکومت د دینه ښه خبردار دی. فاته دی او ته دا د حکومت د کامیابی سبب دی. بل مو نه کامیابی ګو د دې نه جنسي د دینه ټول پاکستان ته فائدہ رسیږي ځکه کوم ملک روزګار وي، ملک په ترکه رواني، کله چې کوم ملک بیروزګاری وي، ملک په ناکامۍ باندې ورسته روان وي.
د سیمې وګړي چې د هغوی امنی منیر او رگزی په شمول نورو شتمنو کسانو د دغه قدرتي درنګونو ټیکی خو تر لاسه کړي، خو څو کاله تیرېدو باوجود تر اوسه دغلته د مادینیاتو پر راایستلو لاس نه دی پورې کړی شوی. داسې هم معلومات ترلاسه شوي چې د علي شیرزی په علاقه کې ګڼ شمېر د پاکو اوبو قدرتي چینې موجود دي او ځایي اوسیدونکي غواړي چې دغه د چینو اوبه د په بوتلو کې اچولو دپاره جدید مشینري ولګولی شي، د کومې سره به چې د هغوی په وینا د سیمې زرګونو کسانو ته روزګار په لاس راشي. د پاړه چمکني یو سیدونکو احسان الله یی چې کو حکومت د دوی پالاکو کې قدرتي زیرمو راایستلو ته پام وکړو، نو د سلګونو پښمیره کې د کور می هاغه وګ وګړي څوک چې دا مهال په سند، پنجاب او د خلیج په هیوادونو کې نوکری کوي واپس خپل علاقو ته راشي.
او مزدوری څوک یې خلکو دموږ څخه کڼوټ کې غري پرتري او کویانو کې مزدوری کوي او په کڼوټ کې 2500 فوټو کې 0 فوټو کې لوندي کور کوي او د کولی کور کوي. څه کسان دموږ غري مسافر دي سعودیا کې قطر کې گزاره کوي. دموږ کومي قدرتي ظاهرې دي الله پاک په مو باندې غړي کړي بند کړي او د دوی څه طریقه شته نه ته شروع شي کده شروع شي نو ان شاء الله دموږ لا کتاب خلک مزدوری ترتي او د ساده د کور می جنسې ته څوره خلک دي ان شاء الله دموږ د غره کوم مدني دي الله پاک شروع کی ټول بل پاک پرزګور باندې ولګي ټول تبرزګور غشي.
مینځنۍ کورمه د کورمی ضلع په ډېرو وروستو پاتو علاقو کې شمارلی شي او د ژوند نورو اسانتیاو وینې صحت، تعلیم او روزګار وسیلو نشتوالي تر څنګ دغلته زیاتره علاقو ته پاخه سړکونه هم نه دي ورغلي او د سیمې اوسیدونکي غواړي چې د قدرتي زیرمو رایستلو او په کار راوستلو نه وړاندې دي دغلته د سړکونو تعمیر هم شروع کړی شي چې دغسې دغلته په تګ راتګ کې هم اسانی راشي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
د خیبر پښتونخوا ایالت په مردان ضلع کې د پښتو ډرامو د نوموتی اداکار او هنرمند ګلالۍ کورنۍ وایي چې د هغې د وژل کېدو نه پس اوس دوی ته داسې څوک نشته چې دوی د ژوند هغه ضروریات ورپوره کړي، ځکه یوازینی کس چې دوی په کورنۍ کې ورته پیسې ګټلې هغه ګلالۍ وه. ګلالۍ څو ورځې مخکې په مردان کې ووژل شوه او اوس یې کورنۍ وایي چې د دې د کیس چلولو ته لا هم پیسې او توان په اختیار کې نه لري. په عین وخت کې په مردان کې د امن جرګې مشرانو بیا ویلي دي چې دوی آماده دي د دغه کیس د چلولو ټول لګښت ورکړي او قانوني امداد ورسره وکړي. پام وکړي بل رپورټ ته چې ریاض حسین وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا امن جرګې د وجل شوي پښتو ډرامو او سټیج هنرمند د خاندان د قانوني مرستو اعلان کړی دی او ویلي دي چې هغوی به د امنیتي چارواکو په پلټنو هم نظر ساتي چې ګلالۍ ته انصاف ملاو شي. د پښتو ژبې ډرامو او سټیج هنرمند لوبنا چې په ګلالۍ مشهوره وه دوه ورځې وړاندې په مردان ضلع کې په تشدد وجل شوې وه. د ګلالۍ کورنۍ غوښتنه کړې وه چې هغوی ته د انصاف ورکړي شي او دا چې هغوی د ګلالۍ د کیس چلولو توان نه لري. شبینا ډیوه سره د خبرو په محل وایي ګلالۍ یوازینی د هغوی د ګټې وټې ذریعه وه او د هغوی د ګټې دغه ذریعه ختمه شوې ده.
مون سره د انصاف وشي او زما خور په داسې مرګ مړ کړی ده بالکل زمونږ یقین نه راځي. مونږ ته د انصاف ملاو شي او دا سړی نه ګیریږي. زمونږ چې دی نو نه زمونږ څوک شته، پلار مې نشته. دغه یوه جینۍ وه هغه ملاړه، زمونږ د سر سربراه وه، ټول کور د دې په سر وو. نو زمونږ بالکل نه همدر شته، اسم نشته او زمونږ د وکیل سم بندوبست هم نشته، بالکل اسم نشته. مونږ له د وکیل بندوبست هم وکړي او مونږ له انصاف راکړي، بس مونږ اسم نه غواړو.
د 2 کلنې پښتو ډرامو او سټیج هنرمندې مړې دوه ورځې وړاندې مردان ضلع کې موندل شوی وو. د دوی د مور وینا وه چې د روانې میاشتې په 15 نیټه ګلالۍ د نواب او د هغه د دوه ملګرو سره تللې وه خو بیا واپس نه و راغلی او د هغې په وجنه کې ککړ ملزم نواب او د هغه په دوه ملګرو یې مقدمه هم درج کړې ده. د مردان ضلع پولیس وایي په دغه کیس کې هغوی په لومړۍ ورځ دوه کسان گرفتار کړي دي. په دې حقله د امن جرګې مشر سید کمال شاه وایي د ګلالۍ په کیس چې څومره هم خرچه کیږي او د هغې دپاره د وکیل بندوبست به هم هغوی کوي.
د دې خاندان لپاره به مونږه قانوني امداد په اولنی سټپ کې ضرورت ته مونږ بدیره وکیل کوو. مونږ به کوم دې امن جرګه به دا کوشش کوي د دې خاندان سره به د پولیس نواله تر عدالتونو پورې ودرېږي او دا مونږ دا غنو چې دا د پاکستان په سطح باندې غټ ظلم شوی دی، د پاکستان نوم بدنام شوی دی. په پاکستان کې څونه د هیومن رائټس سره تعلق لرونکي ارګنایزیشن دي، تنظیمونه دي، کم خلک لګیا دي، غټ غټ این جی اوز چلی. نو په کار دا چې نن دلته زمونږ په ځای په دې میدان کې اغي ولاړ وي او د دې خاندان لپاره د مالی مرستو نه علاوه لیګل ایډ او نور مرستې کم پکار ہوئی چاہ رہے ہو.
په تیرو څو کالو کې په خیبر پښتونخوا کې د یو درزن نه زیاتې هنرمندانې زیاتره د خپلو خپلوانو یا ملګرو د لاسه وجلی شوي دي. په دې هنرمندانو کې مشهورې هنرمندانې غزاله جاوید، ایمانو داس سومبل او ګلنار هم شامل دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او زو د خیبر پښتونخوا سیلانی سیمه سواد کې یو کالج د پښتو وتلی ادیب شاعر او پروفیسر باسین یوسف سیتا ډېرې پیرزونې وړاندې کړې دي او د نوموړي د پښتو ژبې لپاره د کار ستاینه یې کړې ده. رپورټ پر سواد نه د ډی ریډیو خبریال فیاض ظفر راکوي.
د پښتو ژبې نوموړی شاعر، ادیب، محقق، د پښتو ژبې استاد او اسلامي پوهنتون کې د پښتو څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر عباسین یوسف زئی د پښتو د ژبې لپاره دغه د خدماتو په اعزاز کې د سواد شخصي کالج اس پی اس جشنی عباسین اومانځلو. د جشنی عباسین د ستوري ته عباسین یوسف زئی علامتي توګه د سواد په شاهي سواری ټانګه کې راوستل شو چې د کالج طالب علمانو پر ګلونه ورول. دستوري کې ګډون کوونکو خلکو یې په ډیر درناوي استقبال وکړو. دستوري کې کمشنر ملکن ډیویژن سید ظهیر الاسلام او د خار ایم پی اے فضل حکیم خان هم ګډون وکړو. پروفیسر عباسین یوسف زئی ته په دستوري کې شمله هم په سر کړې شو او بیا هغوی د جشن عباسین کې کټ کړو. عباسین یوسف زئی ډیو ته وایي چې دا دستور د سواد د خلکو د ادب سره د مینې ثبوت دی.
دا د سواد د ملګرو د ټوله ډلې د شعور ثبوت دی چې د خپل ادب، د خپل ثقافت، د خپل علاقې سره، د خپل خلکو سره مینه لري او دا یو قسم لا د خپل وطن سره د مینې اظهار دی. بل دا چې د ادب سره مینه لرل د قام سره، د قام د اصلیت سره، د تاریخ سره مینه لرل دي. نو زه خوشاله یم په دې چې زم د دې لایق وګڼلی شم. ما لا هیڅ نه دي کړي، لا په سیر کې مې پوڼۍ نه ده رېشلې. عباسین مزل پاتې یو بلسته
په جشن عباسین کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه شاعرانو، ادیبانو او عام خلکو هم ګډون کړی و. جشن عباسین کې د عباسین یوسف زئی په حق یو شمېر مقالې هم ویلې شوې او شاعر غنی غورزنګ عباسین یوسف زئی د شعر په ژبه کې صداسیات کو.
هم مینا، هم میند، هم جانان دے دا سڑے، دا زک خو پٹولو خلقو گران دے دا سڑے، چی سنگ با مقام دا اسمان ستوری شی او انور شی، پا دغ پل سپا باندے روان دے دا سڑے، کشمیر او پلستین او قندہار وزیپا دا، دا سڑکو دا دردونو ترجمان دے دا سڑے، دا دے دور مغولو سر جنگ کوي لګیا دی، د دې دور خاغلی خوشحال خان دی دا سړی، د لر او بر د واړه پښتانې او کول غواړي منی او کنخو باچا خان دی دا سړی.
دا دستوري کوربه او د اس پی اس کالج پرنسپل محمد خلیل قاضي ډیو ته وی چې هغه د نصابی سرگرمو سره غیر نصابی سرگرمیانه هم کوي.
زمونږ د اس پی اس کالج مقصد هم دا دی چې د اکیډمیک سره سره مونږ نور هم اکټیویټیز کو او د خپل کلتور او د خپل ادب نه د ماشومانو د آشنا کولو لپاره مونږ داسې تقریبات کو. پروس کال مونږ د روغانی صاحب په دغه کې کړو په آنر کې او دا عباسین صاحب لپاره دی. نو زمونږ لپاره ډېر زیات د اعزاز خبره ده چې مونږ د داسې اتلانو، د داسې لیکوالو اس پی اس تراشي، دا زمونږ لپاره د اعزاز خبره ده.
دا ډاکټر پروفیسر عباسین یوسف زئی د شاعرۍ درې کتابونه مارکیټ ته راغلي دي چې د کې غورزنګ لس پیرې چاپ شوې ده چې دا یو ریکارډ ده. د شاعرۍ بل کتاب الوت پنځه پیرې چاپ شوې ده. عباسین یوسف زئی د نثر و کتابونه چاپ دي او شل ریسرچ پیپر یې هم لیکلي دي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا سوات.
زما دا پوخ یقین و چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم.
که بل سوکی کئی او کنا تهی کار صحیح.
دا هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سی.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری. دا انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
ګران اوریدونکو، هم په دې باندې زمونږ د یوې غنټې دا خپرونه سرته رسیږي. د دې وروسته به تاسو د یوې غنټې بل پروګرام زمونږ د همکار وکیل خان سره اورئ. استاد فناز محمد اکرام
او زه فواد لامی
اجازه غواړم. الله حافظ.